라디오.
سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو وکړه کلاس ته راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پایلو د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي د روان کال لا پایله 800,000 افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته سند کړی شوي چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایرانه ستانه کړی شوي دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوردین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلي دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼې کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژۍ د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نا وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بېکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او که نه. هغه وړاندې وویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه وګوري. له 2020 کال راهیسې دا به د پوتین او ټرمپ ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. ټرمپ ویلي هڅه به یې دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې یوه برخه ورپرېږدي. دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښت منی سیمې دی اشغال کړي. بل پلاو د اروپای ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوبه هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تېره ورځ د یوې ګډې لمې په خپرولو سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبري اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقایی په ټکو د دې احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغې پلاوی سره وګوري. بقایی د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریځ نیوکه وکړه او ویل د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په 4 ساعته توګه د دغې ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال یې د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغې ادارې پر اټومي بټیو حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد 3 اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې سره دا مطالب واوریدلی شئ. سیف دی چلدرن وای ایران او پاکستان په روسي او څومیاشتو کې 8000 افغان ماشومان لا کورنۍ پرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. دغه ادارې په خبره په هرو ډیر ثانیو کې افغان ماشوم بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراجیږي. وړاندې به دغه ماشومانو د وضعیت او دا چې کله یو ماشوم به سرپرست افغانستان ته ستنېږي له څه ډول خطرونو سره یې د مخامخ کېدو احتمال شته، په دې اړه به راسره جزئیات واورئ. همدارنګه په ایران او پاکستان کې له پوهنتونونو فارغ شوي محصلین وایي که بیرته افغانستان ته ستنې شي، زده کړې او هغه څه چې کلونه پرې تیر کړي دي ټول به ضایع شي. د دغو نجونو اندېښنې او د ژوند خاطرې او تجربې هم در سره شریکوو. د هغه کورنۍ و اندېښنې او تجربې به هم راسره واورئ چې وایي طالبانو یې په محضر کې د کورنۍ غړي په درو وهلې او بدني سزا یې ورکړې دي.
هغه معلم و په مکتب کې، مکتب کې معلم یو مثال چا یو دسته جوړه کړې وه، یو چا پلمه وه، یو چا را بدنامي او یو مثال مخدوري ور وتړله. او نو بیا دغه زموږ رو غریبي وي وړه بې ګناه او بې خطا او بس.
وړاندې به د دغو خلکو کیسې او تجربې هم راسره واورئ او په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما هغه چارواکي احضار کړي دي چې بیا راپور کې ویلي وو له ایران او پاکستانه ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له شکنجې سره مخ دي. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفری د سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تیر شان دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د روان میلادي کال له پیل 8000 ماشومان د ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان تیر ورځ په راپور کې ویلي چې په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو افغان ماشوم افغانستان ته ستنېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 13 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست 14 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله 8000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډېره ده. په راپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي، چې ډېری یې یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږېدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. دې سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس بېساری دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورنیو لویې ډلې لیدلي چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدي چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنې ښار ته له خپل پلار، مور، میرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون شوی او هلته په یوه خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغه شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو له هغه ځای یې هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو. موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو. د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو. څوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولی چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګوني ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام UN Habitat د اګست په 8 وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 60% د 18 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې کې اعلان وکړ چې سکل 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیونو څخه ډیر له ایران او تر 3.25 لک ډیر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي او پټکوې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي. او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي تیم ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنیدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او
دا طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنه شوو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نما د روسي راپور له امله د دې استازولۍ چارواکي سر کړی دي. دغه وزارت یو نما ته خبرداری ورکړی چې چرته د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبانو حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبې په بخنه سره دوی تیر روز په خبر پاڼې کې د غسرګندونې د یو نماد بشري حقوقو څانګې د راپور په خبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستان د استل شوو افغانانو پر وضعیت څرخېده. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د دفتر راپور ته خبرګون خوده او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلین یې احضار کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوی چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیا کتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملی ګامونه واخلي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په لسمه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د یوناما د بی بنسټ راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د یوناما د بشري حقوقو څانګې په یو راپور کې چې د 13 جولای په 23 خبر شوې راغلي له پاکستان او ایران په جبري ډول ایستل شوی افغانان د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیل نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت په ګډون د کورنۍ چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازو لوري جوړ یو کمیسون د غراپور ارزولې او پایلې له دوی سره شریکی کړي دي. ویلا مې راغلی چې دوی نامه راپور ورکونکو هڅه کړې چې لرستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای د دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو لاره حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه پر راپور کې چې د نه سلويخ راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلو چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنو شوی کسان وژل شوی او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې و چې د طالبانو یو نظامی چارواکي لاغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه پر راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډیره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بېطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې، نیونې، شکنجې او بد چلین په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوي او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوي چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیې په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. خو د بشري او د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی او اوسمهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونې شوي دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زندانی کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
باشه.
د خزو او د بشری حقوقو یوې فعال ترنم سیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لاملې اوس مهال افغانستان له سخت بشری بحران سره مخ دی.
طالبان هم هیچ گونه پالیسی
طالبان هم د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري او د همدغه برنامه د نه موجودیت لاملې اوس مهال ستنو شویو کډوال له سخت بیکاری د سرپناه نشتون د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د غرض زیات شمیر کسان چې د طالبانو له شکنجه او د کدو لویری گاونډي هیوادونو تتللی کدوی بیرته استول کیږي هلته ژوند د مرګ یا هم د زندان له ګواښ سره مخ کیږي او یو بل انساني ناورین رامنځته کیږي.
فاجعه انساني خال بود
د پداس حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوزغړی سیاسي سيري مدني او د بشري حقوقو فعالان خبري اعلان او یو شمیر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د ګواښونو لامل له هیواد وتلی اوس مهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. خو په روسیو کې ایران او پاکستان هم له خپلو هیوادونو د یادو کسانو په شمول د بیا اسناد افغانانو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې چې د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې راپارولې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ایران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وایي په داسې حال کې چې فراغت وخت کم پاتې افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک کېدو حالت خورا اندېښمنې کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېوادونو کې په ډېرو سختو او بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي خو په خبره یې کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه له ټولو بنسټیزو حقونو او خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو بې کاره او بې دندې پاتې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د ماستر یو افغان محصله ده چې وایي فراغت یې وظیفه ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. د دې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نو خبر سیاسي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو شي.
تشویش بعد از فراغت دارن، بعد از که فراغت فارغ التحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
موږ ټول انجونو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیره تستنې شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینري څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هېواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي خو ورته ویل سوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هېواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي چې هلته داسې هېواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول سوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشن.
دوی وایی چه استل جبری ندی خو برعکس طول جبری باسی. زه څو موده وروسته فارغېږم خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې وې افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ ده زموږ پوهنتون دی درس دی نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر انګلې دی اوس لږ پاتې ده اکثریت اسٹوڈنٹ پاکستان کے دیں تاکہ ایجوکیشن بٹول خراب ہے اور افغانستان کے دس اس سے فیسلٹیز نشتہ یونیورسٹی نشتہ جاب نشتہ فیمیل سپارا نو دب کئی اخیر سا
دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې ویبلې افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسېږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول شوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ ورزشي لوبغالو تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي ټولنیز کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 15 لکو ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاس دای رادیو ناورې اوس کولای شئ زمک پرونی په تلریش ساته توګه زمک په اپلیکیشن کې واورې زمک اپلیکیشن کولای شئ. تاسو د رادیو په ویب پاڼه چې پته یې radio.com د هلته عمومي ډاونلوډ کړي او زمک پرونی په تلریش ساته توګه په ژوندۍ بڼه واورې. ځینې افغانې کورنۍ ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنیو په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سري حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي. دوی د موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تېرې یوه اونۍ کې له 150 زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. نور تفصیل
د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په 9 دېرش درو وهلی او د 2 کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د 2 ماشومانو پلار هم دی له 13 میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
ورور چې دا نه په درو ورکو څنګه بندي دی کنه هغه معلم وو په مکتب کې مکتب کې ماري یو مثال چا یو دسیسه جوړه کړې وه، یو چا پنمه وو، یو چا را بدنامي وو، یو مثال مخوري مخور وتړله. او نو بیا دغه زموږ رو غریبي وي وړه بي ګنا وو بي حسا وو بزو چې غریبۍ نه راغله مختار غریب یم کور کښې وو، مور مې هم وه، رور مې هم وو، زوی مې هم وو. ټول لاس خواران بس دې وخت کښې دلته طالبان نه راغله، ټپ ټپ دروازه را وهره وته بس پتی پہ گاڑی کے وہ جو ادی وقت یہ ماور تگر اگست کے تے ورا کر اگست ہے یہ لیتا کو ولا پر پر لیتا کو ولا کر اگا پر خار پر کے رابط تو سال تے سریتا تا پوری دا خبر امتان او یہ وی بان لاڑا
که هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز او کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبه په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې دا شپږ ولایتونه میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینهو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې دوی په تېرو دریو میاشتو کې د افغانستان په اوویس ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړی و، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کس ته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات های با ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو لارخه دغه ډول سزاګانې خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني، د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی یې مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بېلابېل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه
پریچار ولری موجود ندی. د یادونه دا چې طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل لنړیوالو خبرګونونو سره مالوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د اگست په 15مه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.